په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. نن جمعه ده، د مرغومي اجدي نه ویشتمه د جنوري میاشتې نونسمه. السلام علیکم. په دې خبرونې کې د ازادي میلمه پروګرام هم اوریدلی سي. پیل په خبرونو کېږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP وایي په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونه د دې سبب سوي چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارد امریکایي ډالر زیان وګالي. دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوو کلونو وضعیت ته پکې کتنه سوې او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریکس یې کابل کې جزئیات د رسنیو سره شریک کړل، ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه تیر میلادي کال څه زیات سوي، خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په زمري یا صد میاشت کې د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د افغان ښځو او نجونو د حقونو د بیا ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې موږ په ګډه کولی سو دې ته زمینه برابره کړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه ترلاسه، خوندي او ملاتړ وکړو. څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام لري. له ګڼو غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ بدل کړی نه دی. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د ازادۍ جبهې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دخولي دروازې پر قراول د حملې پر مهال د څلورو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه جبهې تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې دوه نور طالبان ټپیان سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په حمله کې د طالبانو یو پوځي موټر هم تخریب سوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي. د ازادي جبهې ویلي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ملیشو په وروستیو اونیو کې په کابل، بغلان او بامیان کې ځوان نجونې نیولي، زندانی کړي او شکنجه کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جګپوړي ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي دا څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حملې وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بللی دی. تر دې مخکې ایران د سې شنبې په ورځ د پاکستان په خاوره کې دننه حمله کړې وه او تهران ویلي و چې د یوې افراطي ډلې جیش العدل مرکزونه یې ویشتلي دي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي امنیت کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي. اسرائیل ویلي چې په غزه کې د حماس توندلارې ډلې شاوخوا دوه پر درېیمه برخه جنګي قطعات له منځه وړي. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل تر بشپړې بریا پورې به فشار ته دوام ورکوي. نتنیاهو زیاته کړه جګړې دوی مرحلې لري. لومړی د حماس د ځواکونو له منځه وړل دي چې د ده په خبره د دوی منظم جنګي چوکاټونه دي. دویم له سیمې څخه د وسلوالو پاکول دي. نتنیاهو د یو وژل سوي اسرائیلي عسکر عکس په لاس کې نیولی وو او ویې ویل چې هغه بې ځایه نه دی مړ او ژمنې وکړه چې د حماس له ماتې او د یرغمل سویو تر خوشې کېدو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر اومه وروسته له هغې پر غزې پراخ بریدونه وکړل او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لومړی حماس پر اسرائیل برید وکړ. حماس جنګیالیو د اسرائیل په خاوره کې د حملې پر مهال لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه ویلي چې په یمن کې د ایران له ملاتړه له برخمنو حوثي یاغیانو سره په جګړه کې ښکېل نه دي. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د خپلو نورو متحدانو سره یو ځای د حوثي یاغیانو پر سنګرونو حملې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون ویاند دی سابرینا سنگ په واشنگټن کې یوه کنفرانس ته وویل موږ د جګړې هڅه نه کوو. د هغې په وینا واشنگټن فکر نه کوي چې په جګړه کې دې ښکېل وي او کومه سیمه ییزه جګړه نه غواړي. د هغې په وینا حوثي یاغیانو په سره سمندرګي کې پر تجارتي کښتیو او ملکی بیړیو د کروز توغندیو او د کښتیو ضد میزایلو حملو ته دوام ورکړی دی. د جرمني خبری آژانس د خبر له مخې د امریکا پوز تیره اونۍ د حوثي یاغیانو پر سنگرونو لږ تر لږه څلور ځلې حملې کړي دي. په فلیپین کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې چارواکو نن جمعه ویلي چې د دغه هیواد په جنوب کې د مځکې ښویدنې په پیښه کې د مړو شمیر لسو ته ورسی. په همدې حال کې د یوه تری تم سوي کس د موندنې لپاره عملیات دوام لري. په داواو دی اورو کې تر سختو اورښتونو وروسته پرون پنجشنبه مځکه وښویده او هغه کور یې هم لاندې کړ چې د پیښې پر مهال پکې څوارلس کسان د عبادت لپاره راټول سوي وو. د ژغورنې مامورینو تروسه لس مړي ترلاسه کړي چې پنځه د همدې کورنۍ ماشومان دي. یو سړی، یوه ښځه او یو ماشوم له خټو ژوندي ایستل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. تفصیل یې زموږ پر ویبپاڼه لوستلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ. امریکا وایي که طالبان غواړي چې نړیوال په جدي سترګه ورته وګوري باید خپلې ژمنې عملي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترضو ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اروزګان کې خلک وایي چې په اسانۍ سیم کارټونه نسي ترلاسه کولی.
ډېره ستونزه د یو سیم کارت اخیستل تقریباً په هفته وخت اخلي. نو دلته مسلمانان ډېر ورسره په تکلیف دي. نه د سپین ږیرې احترام شته، نه مثال د یو معیوب احترام شته. ډېر په تکلیف دي مسلمانان.
په تخار کې د چاپانو ګنډلو پر صنعت هم راپور خپرو.
امکان لګی چې اومدم بل بوختم، بل مردم کې میوه خو و دیګه
خو دلته د چاپانو د رخت جوړولو لپاره تار کړم. زیات شمیر خلک له موږ څخه د چاپانو فارغ وی او بیا نارینه دی وی ځانګړي د ځا په وسیله د چاپانو رخت اوږدي او چاپانو تزي په لاس کړي.
په غزه کې د روان وضعیت په باب هم تازه معلومات در سره شریکو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي میلمه پروګرام خبريږي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې طبيعه هم شرغلست ورزود را پرونو برخېته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي ک طالبان غواړي چې په نړیواله کچه جدي ونیول سي باید خپل ژمنې عملي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان پرون یو کانفرنس کې د طالبانو له لوري د دوی په خبره د بی حجابۍ په تور د افغان جنو او میرمنو نیولو ته په اشاره سره ویلي چې طالبان باید له میرمنو سره د سم چلند په برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. دا هم راپور
د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د بیلابیلو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو تازه خبرګون. د دې هیواد د ملي امنیت شورا ویان جان کربی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل که طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
که طالبان غواړي چې په نړیوال سټیج کې جدي وګڼل شي باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه ژمنې چې ویلي وه کله چې حکومتي جوړښت په لاس کې واخلي عملي به یې کړي، چې له ښځو او نجونو سره سم چلند او د نړیوالو قوانینو رعایت و. موږ د دې شاهدان نه یو چې هغوی په دې ژمنو عمل کړی وي.
نوموړي وویل امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په دې ژمنو عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي اوس مهال په کور دننه د بندیزونو په برخه کې د افغان میرمنو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. د ښځو د حقونو فعالې سحر ساحل ازادي راډیو ته وویل
بازداشت دختران نگران کننده است و مردم افغانستان
دنجون نیول اندیخمنون که دی. پا افغانستان که دخوز وضعیت خراب دی، افغان میرمن مخ که هم با حجاب وی او سم دی او پراتون که به هم وی دا دا طالبانو یو پلمه دا دا چه دا طالبانو حکومت دا نری لوری پر رسمیت نپیشندل که گی توی پا بدل که بشری حقون نقص وی
حقوق بشر نقص میکنن.
د ښځو د حقونو یو بل فعال مونیسه مبارز بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
ولی اگر نهادهای بین المللی و جامعه
که نړیوال ټولنه او بیلابیل نړیوال بنسټونه پر طالبانو فشار زیات کړي، طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي، نړۍ پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره بیلابیلې لارې بیلابیل میکانیزمونه لري چې له مخې پر طالب فشار راوستلی شي او په نتیجه کې به یې افغانان له خپلو حقونو او ازادیو برخمن شي،
از آزادی های اساسی و شهروندیشان بهره مند باشند.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغان میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منسوب یو غږیز پیغام کې چې تازه تیره ورځ د جنوري په 13 خپور شوی ادعا شوی چې د ده په واکمنۍ کې د بشر او ښځو حقونه مراد شوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ تورن کړي دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغان میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واستولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره مخ شوې. دوه ورځې وړاندې یعنی د جنوري په 18 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بې حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل وغندل. د دې وزارت ویان میتیو میلر په یو خبری کنفرانس کې وویل چې هیواد به د دې کړنو له امله له طالبانو حساب وغواړي او دې برخه کې به لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي وایي طالبان باید له ښځو او نجونو سره د سم چلند په برخه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. بلخوا د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترضو ښځو د خود جوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان یوې مشرې ازادي راډیو ته ویلي نیول سوې میرمنې له خورا بد چلند سره مخ دي او د خوشي کېدو لپاره یې کورنۍ له ناوړه حالت سره مخ او ګوښل کېږي. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا هم تفصیل
د معترضو میرمنو د خود جوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د وضعیت په اړه چې د نږدې درې نیمو میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې د اندېښنې لا پر ځای دي. د بشري حقونو د څار سازمان د منیجې صدیقي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بر د منیجې صدیقي د توقیف دوام ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په بند کې نیول شوې میرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
موږ مستند کړي چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند که لخوران ناوره چلن سر مختی چه پا دیکی دی بند زیان رسون که شرایط او دی قانونی پروسیس خا انکار شامل دی پا دیکی شکنجه او دی خوشی کورو لپار خوران ناوره حالت سر مختی دل هم شامل دی چه ریچی دی دوی کورانه مجبوری کیگی چه دی خپلو ملکیتون اسناد طالبانو دبسپاری او گواخل کیگی چه که چه ری میرمن بیا لکم دول استونزی سر مخشی نو دی دوی ملکیت به ضبط شی او کورانه به بیکوره شی.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې داو پاره د راپور تر خبرېدو پوریز مونږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت تر دې مخکې د منیجې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو میرمنو د خود جوشه خوځښت غړي منیجې صدیقي د طالب په 18 د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبان حکومت لخوا ونیول شوه چې د یاد خوځښت د داو پر بنسټ وروسته بیا پلو چرخي زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم مونږ بریالي نه شوو چې د میرمن صدیقي له کورنۍ سره وغږېږو، خو د معترضو میرمنو د خود جوشه خوځښت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان کورنۍ ته له هغې سره د لیدو اجازه نه ورکوي. اغلی بسیم وویل
د دې مدته دو ماهه کې تر زندان
په دغه دوه میاشتو کې چې د څرخی پله په زندان کې د کورنۍ ډیره هڅه وکړه چې هغه وګوري، خو هغوی ته د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي. ډیره هڅه وکړه او د طالبانو بیلابیلو ادارو ته لاړل، خو د هغوی قانوني او اصولي لارې چې خپل طالبانو جوړ کړي د هغې د خوشی کېدو هڅه وکړه او خپل ځوان لور د هغوی له زندانه خوشی کړي، خو له بده مرغه ټولې لارې د هغوی پر مخ تړلې دي.
د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډېر شمېر معترضې ښځې زنداني کړي او له دوی یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي، خو په دې اړه نیوکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هېڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغې ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د کار او روزګار د نشتوالي په واجه لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې په خبره چې په خوای په مالداري او بڼوالي یو څه کار روان و، خو د اقلیم له بدلون سره د دوی ژوند هم اغیزمن شوی.
د نورستان اوسیدونکو وای ولایت ټول غرونو نیولې، د کرکیل ځمکه نه لري، داسې خار یا بازار هم نشته چې پکې سوداګري وکړي او خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې کړي. په وینا یې چې تر اوسه یې د ژوند یو څه مشکلات د څارویو په ساتلو او د هغوی په تولیداتو هوارېدل، خو تیرو او روان وچکالیو ورته هغه برخه هم پوره ځپلې ده. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي رادیو ته وویل:
اقتصادي حالات ډېر خراب دي، څه هم چې په نورستان کې د سیو خار نشته، د خلک راوځي هلته کاروبار وکړي، خپل روزمره ژوند زندگی مخې ته بوزي، څوک رېړه ودرې، څوک یو شی، څوک بل شی، دا شهر په نورستان کې نشته. د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، نفوس زیات شوی دی، بل اړخته زراعت ځمکه کمه ده، مالداري هم کمه شوې ده.
ځایي اوسیدونکي وایي په ولایت کې د قیمتي ډبرو غنی زیرمی او زیاتې رواني وبو شتون لري، خو له دغه پریمانه طبیعي منابعو څخه تر اوسه یو حکومت هم ګټه نه ده پورته کړې، نه یې په خپله خراوستي او نه یې هم خلکو ته کومې اسانتیاوي برابرې کړې دي. د لویدیځ نورستان اوسیدونکي عبدالصبور کریمی:
دولت او سره جمع نړیوالې مرستندوی ادارې به نورستان ته خپل توجه واړي. هغه مشکلات مخصوص د امنیت یا د نور هغه اوس نشته الحمدلله. نو اساسي کارونه به په نورستان کې دای چې ولسونو ته داسې پروژې عملي شي چې هغه پایدار وي، دوامدار وي او مستقبل ولري، چې الحمدلله نورستان ډېر سرشاره اوبه لري. دلته باید د اوبو ډیمونه جوړ شي چې بندې برقونه خلکو ته اوبه ورکړي، خلکو ته زراعتي ځمکې ورکړي، خلکو ته چیزونو برق ورکړي، خلکو ته روزګار ورکړي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابرې کړي او له اوسنیو اقتصادي ستونزو یې بیرون کړي. په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته کار او روزګار پیدا کړي. څنګه چې په دې تیرو میاشتو کې موږ مختلف مؤسسات سره خبرې وکړې، مختلف بین المللي او داخلي انجوګانو سره لسګونو زرو خلکو ته موږ د کار زمينه برابر کړه. همداسې په آینده کې هم موږ پلان لرو ان شاء الله چې نور کارونه هم پیدا کړو. مجلسونه روان دي ان شاء الله، مؤسسات سره هم ښاغلي وزیر صاحب نورستان ته راغلي او هغه هم ژمنه وکړه چې ان شاء الله نورستان ته به موږ ځانګړې پاملرنه وکړو. مجموع کې کوششونه روان د راتلونکي کال به نور ډېری پروژې به ان شاء الله ولرو.
نورستانیان په داسې حال کې د کار او روزګار له نشټوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بیروزګاره شوي. همداراز د نړیوالو د بندیزونو او د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو پیدا کولو او لارو بندولو له امله د خلکو ژوند اغیزمن شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت.
اوس سم په غزه کې د تازه وضعیت په اړه: اسرائیل نن جمعه یو ور بیا د غزه تړنګ جنوبی برخه بمباری کړه. اسرائیل دغه هوایی حمله ل خپل عمده متحد د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فلسطینی دولت د ایجاد پر سر تر جرو بحثونو وروسته وکړي. واشنگتن د فلسطینی دولت ایجاد په سیمه کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره یو حل لار غني. عین شاهدانو نن جمعه سهار د غزه تړنګ په جنوب کې پر خان یونس شار د دزو او هوایی حمله خبر ورکړی دی. اسرائیل ادعا کوي چې په دې شار کې د توندلارې ډلې حماس زیات غړي او مشران پټ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین سرې میاشتې ټولنې العمل روغتون ته نږدې د سختو جګړو خبر ورکړی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تېره شپه په دې ځای کې اووه اویا کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې ځواکونه د جګړې پر مهال د ټانکونو او هوایي ځواک په ملاتړ د دوی په وینا په لسګونو تروریستان وژلي دي. ملګري ملتونه وایي په غزه کې د دې جګړې له کبله د غزې 15% وګړي، یعنې 2,400,000 کسان بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې زیات کسان سرپناه، خوراکي موادو، سونتوکو او روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې رغمل کړل. واشنگتن د اسرائیل د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، خو د دوړو متحدانو له نږدې اړیکو سره سره د دوی ترمنځ روانه اونۍ د فلسطینی دولت د ایجاد پر سر ځینې اختلافات رابرسیره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د یو فلسطینی دولت د ایجاد په اړه د لارې د نقشې په باب خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه یو ور بیا په دې اړه سوی پیشنهاد رد کړ. نتانیاهو ویل اسرائیل باید د اردن سیند د لویدیځ پر ټولو برخو کنټرول ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 25,000 کسان وژل شوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د تخار ولایت په چاب ولسوالۍ کې ځینې کورنۍ له کلونو راهیسې د چپنو د رخت تولید او د چپنو ګنډلو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د چاب ولسوالۍ چپنې چې په چابي چپنو شهرت لري او په خاص مهارت ګنډل سوي په شمال ختیځ زون کې ډېر مینوال لري. د ازادي راډیو خبریال تفصیل راکوي.
د تخار په چعاب ولسوالۍ کې یو شمېر کورنۍ د چپنو د رخت تولید او د چپنو جوړولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. د یاد ولایت د چعاب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 60 کلن عبدالخلیل چې له 40 کلونو راهیسې په دودیزه توګه د چپنو او د ژلکو رخت یا الچه وبي، هغه وایي چې دغه کسب له خپل پلار او نیکه څخه ورته په میراث پاتې دی. عبدالخلیل وایي چې د چپانو د رخ جوړولو د دودیزې دستګاه د څرخ په تاولو سره د خپلې کورنۍ د روزګار څرخ چلوي.
د چپنو د رخ جوړولو کسب موږ ته له خپل پلار څخه په میراث کې راپاتې دی. زه له 40 کلونو راهیسې د چپنو رخت وبم او د دې وړې دستګاه په وسیله چې له لرګیو جوړه شوې ده هره ورځ دو چپنو رخت وبم چې کابو 90 متره کیږي. له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې هواروم.
د یاد ولایت د چعاب ولسوالۍ یو وستونکې 55 کلنه ګلبیګم چې له 40 کلونو راهیسې د چپنو تار جوړوي، هغې د خپل د کار په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه
دلته د چپنو د رخت جوړولو لپاره تار جوړوم. زیات شمېر خلک له موږ څخه د چپنو تار اخلي او بیا نارینه د یوې ځانګړې دستګاه په وسیله د چپنو رخت اوبدي او چپنې ښځې په لاس ګنډي، ځکه خلک په لاس ګنډل شوي چپنې ډېرې خوښوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل وسیدونکی 40 کلنه شکر وایي د چپن ګنډلو له لارې د خپلې اتکاسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
زه تقریبا له 15 کلنۍ راهیسې د چپنو ګنډلو په برخه کې کار کوم. میړه مې د چپنې رخت اوبدي او زه چپنې ګنډم. د همدې تار او ستنې په وسیله د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوم.
د چپن پلورونکو په وینا چې اوس مهال یو ښه چعابي چپنه 1000 افغانۍ قیمت لري. 1.5 کلن نجیب الله چې د تالقان ښار د چپن فروشۍ راسته کې دکان لري، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
په خاطر ګرمي عزیز زیات استفاده میکنه. یک وخت مردم چپن نه
نورو ژمنیو جامو پرتله چپنې تودې دي. د ژمي په موسم کې سپینجری او ځوانان چپنې اغوندي او مینوال یې زیات دي. چپنې مختلف قیمتونه لري، له 1000 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې چپنې لرو.
د چپن پلورونکو په خبره د تخار د چعاب، رستاق او فرخار ولسوالیو خلک د لاسي صنایعو په تولید کې خاص شهرت لري او په یادو ولسوالیو کې جوړې شوې چپنې د هیواد په کچه له خاص شهرت او کیفیت څخه برخمنې دي او مینوال هم زیات دي، ځکه په پورته یادو شوو ولسوالیو کې د چپنو رخ یا الچا په دودیز ډول وبدل کیږي او چپنې د ماشین پر ځای په لاس ګنډل کیږي.
د طالبانو حکومت په کابل کې د کاج کتابتون تړلې. دغه کتابتون ځینې غړي ادعا کوي چې د کتابتون د تړلو لامل هغه خندونه دي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا لګول سوي دي.
د طالبانو حکومت د کابل په لویدیځ کې د کاج کتابتون تړلې دی. په ټولنیزو شبکو کې د دغه کتابتون د مورلک تصویرونه داخلي چې دغه کتابتون د روان کال د مرغومې میاشتې په 16مه د کابل ښاروالۍ له مقرراتو څخه د سرغړونې له امله تړل شوی. کاش کتابتون د کابل ښار په لویدیز کې د کاش پر ښوونیز مرکز د ځانمرګي بریت قربانیانو په یاد او د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه جوړ شوی و. د دغه کتابتون یو غړي د ده د نه پېژندنې په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کتابتون چارې تر دې وړاندې هم څو ځلې د طالبانو حکومت د استخباراتو او امر بالمعروف او نهیان المنکر ادارو لخوا له خنډونو سره مخ شوی وي. په همدې حال کې د کاش ښوونیز مرکز زده کوونکو او د دې کتابتون غړو شکریا او زینب د طالبانو حکومت لخوا د دغه کتابتون د تړلو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
د اونجه شاګردان زیاتې کتاب مطالعه
کرده کون کې هلته د مطالعې لپاره تلل تر څو د خپلو شهیدانو ملګرو لارې ته دوام ورکړي. خو له بده مرغه طالبانو دغه کتابتون د ټولو زده کوونکو پر مخ وتړه چې زه یې د یوې دوام ورکوونکې په توګه ډېره خفه شوم، ځکه دا کتابتون په ډېرو هڅو جوړ شو.
بستنی کتابخانه هم میتونه منجر به
د دې کتابتونونو تړل کولای شي د څېړنې، زده کړې او کلتوري سرچینو ته د لاسرسي د کمولو لامل شي چې د ټولنې د پرمختګ لپاره اړین دي. دا ګام کېدای شي معلوماتو ته د لاسرسي او د ټولنې لپاره تعلیمي فرصتونو ته د لاسرسي د محدودیت لامل شي، کوم چې ټولنیز او اقتصادي زیان لري. دا ډېره ډارونکې ده چې یو ارزښتناک سرچینه لکه کتابتون د سیاسي دلایلو یا نورو لاملونو له امله وتړل شي.
دا کتابتون د کابل په لویدیز کې د کاچ پر ښوونیز مرکز تر خونړي برید یو څلوېښت ورځې وروسته پرانیستل شو. ویل کېږي چې دغه کتابتون شاوخوا 15,000 ټوکه کتابونه درلودل چې په میاشتني ډول یې 1000 ټوکه پورې لوستل شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت د ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ونه غوښتل چې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت به دغه کتابتون ته د بیا فعالیت اجازه ورکړي او که نه.
په انسټاګرام کې ازادي راډیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پورزګان کې ځینې کسان وایي چې په دې ولایت کې د افغان بیسیم د یوه سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو په لاین کې ولاړ وي، خو بیا هم نسی کولی چې سیم کارت ترلاسه کړي. دا چې مسؤولین څه سپیناوی لري په دې راپور کې اوري.
د خلګو دا شور او زواژ او دا ټیل ماټیل د کومي وړیا مرستې د ترلاسه کولو په پار نه دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ولایتي دفتر مخې ته د حالات دي او د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره همدغه ټیل ماټیل روان دي. پنځه شپېته کلن محمد ولی د همدې ټیل ماټیل په یوه څنډه کې ولاړ دي. د دې چوری ولسوالۍ د خوشخدیر د سیمې اوسیدونکو دي وایي چې د پرله پسې درو ورځو راته ګورسته بیا هم نه دي توانېدلې چې سیمې کارت ترلاسه کړي.
سیم کارت لپاره راغلی یم، دوی بچیانو سره معلومات کوم، نیمې درېیمه ده ځغلم ورځ ځغلم وروره، د وطن مو خوشخدي دی، ولسوالۍ مې شوره ده، نو دغه زموږ مشکل باید چې راحل کړو. وروره دا زموږ ګناه څه شی نو زموږ څه وکړو؟ نیمې درېیمه ده چې زه ځم ورځ ځم، هره ورځ 1000 روپۍ په کرایه راڅخه ولاړه شي والله کله سیل لرو چې راسل ته دا مشکل دی. ورور مشتاق سیم کارت نه راکي.
دا ورزګان دا اوسیدونکو زیاتوي چې دغه تل ډیر داسې کسان هم شتون لري چې تر وو او تور زو زیات انتظار یې کړی، خو بیا هم سیم کارت نه دی ترلاسه کړی. دی وایي سیم کارت هغه کسان ترلاسه کولای شي چې په ټیل ماټیل کې کافی تجربه ولري او یا هم د افغان بیسیم په دفتر کې شناخته ولري. کریم الله د ترینکوټ یو بل اوسیدونکو دی او د سیم کارت ترلاسه کولو لپاره په دې ټیل ماټیل کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مخې ته ولاړ دی.
بندل د خلک سچ 15 ورځې او 14 ورځې او 18 ورځې کېږي یو سیم کارت به تامه دي، خو بیا هم یو سیم کارت نه پیدا کېږي. د پروسکا ملات کې ډېره ستونزه دغه چې په ولسوالۍ او په لري اطراف سیمو کې چاپله د افغان بیسیم غیر بل شبکه کار نه کوي. ډېره ستونزه د یو سیم کارت راستل تقریبا په هفته تو وخت اخی، نو دلته مسلمانان ډیر ورسره په تکلیف دي. نه د سپینجر احترام ستا، نه مثال د یو مایوب احترام ستا، ډیر په تکلیف دي مسلمانان.
د ورزګان اوسیدونکو د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د مسولینو غوښتنه کوي چې د خلکو له مجبوریت دي ناوړه ګټنه پورته کوي او په ولسوالۍ کې جوړته څانګې پرانیزي.
ودی غزیجه ولسوالی تری وغزیجه علا تری آری ولسوالی که بایش نمایندگی جولیسی علا تخپل کار خپل علا تری خپل کار رو تپاله که دیخونه کیزی چی دگیزه و دم دلتر روانی در روزگان هم دلیر روانی در چار چینو دم دلیر روانی دلیر پریوه دقا خون برا دا به سالی و در انسانان توگر چی ورطا ولال دی دا پا چو رجب نوبت سر رو رسیجی
دلتا کل نوبت و رسیدلی کل نو رسیدلی کل چی نوبت و رسیج آقا اسمی کارتون آقا و نخلاص نو خلق دا دقا سون سر دیر مختی چی دا دی دا پار یو ترتیب پا حال سی آقا ترتیب دا شی یا بو رسوالی یو که دا دی سانگی ورطا پا حال سی یا یو بل دا سی نظم و ترتیب ورطا پا حال سی
پا اورزگان که دا افغان بی سیم مخابراتی شبکی سیم کارتون زک زیاد خلق اخلی چی دا افغان بی سیم مسولینو دا جمهوریت ترسکوت و روستا سم دستی خپل خدمات د اورزګان تر ټولو ولسوالی وغځول او افغان بی سیم یوازنی شبکه ده چې د اورزګان په ټولو ولسوالیو کې فعالیت لري خو خلک بیا هم د فعالیت او خدماتو خوشاله نه دي ځکه د دوی په خبره چې انټرنیټ یې سلو او اړیکې یې ګډې وډې دي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان بی سیم د مخابراتي شرکت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نسو
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شېبو کې د ازادي میلمه پروګرام خپریږي خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی وایي په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونه د دې سبب سوي چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارد امریکایي ډالره زیان وګالي دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوو کلونو وضعیت ته پکې کتنه سوې او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریګز یې کابل کې جزئیات د رسنیو سره شریک کړل ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي د کډوالی نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغان ښځو او نجونو د حقونو د بیا ورکولو غوښتنه کړې ده دغه ادارې پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې موږ په ګډه کولی سو دې ته زمینه برابره کړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونه ترلاسه خوندي او ملاتړ وکړو څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام لري د طالبانو یو مخالف ډلې د ازادي جبهې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دخولي دروازې پر قراول د حمله پر مهال د څلورو طالبانو د وژلو ادعا وکړه دغه جبهې تیر شپه په ویلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې دوه نور طالبان ټپیان سوي دي ویلامیه کې ویلي سوي چې په حمله کې د طالبانو یو پوځي موټر هم تخریب شوی دی د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب څه نه دی ویلي د ازادي جبهې ویلي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ملیشو په وروستیو اونیو کې په کابل بغلان او بامیان کې ځوان نجونې نیولي زندانی کړي او شکنجه کړي دي د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جګپوړي ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي مرتضی سولنګي دا څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې وکړي پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حملې وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غشتونکو یو پټنځای بللی دی تر دې مخکې ایران د سې شنبې په ورځ د پاکستان په خاوره کې دننه حمله کړې وه او تهران ویلي و چې د یوې افراطي ډلې جیش العدل مرکزونه یې ویشتلي دي د پاکستان سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي امنیت کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي اسرائیل ویلي چې په غزه کې د حماس توندلارې ډلې شاوخوا دوه پر درېیمه برخه جنګي قطعات له منځه وړي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل تر بشپړې بریا پورې به فشار ته دوام ورکوي نتنیاهو زیاته کړه جګړې دوی مرحلې لري لومړی د حماس د ځواکونو له منځه وړل دي چې د ده په خبره د دوی منظم جنګي چوکاټونه دي دویم له سیمې څخه د وسلولو پاکول دي
د آزادۍ میلمه
نظیر احمد د نظیر د ازادي میلمه پروګرام تشرغلست تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاس چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي د پروګرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعري کې تاسو د شاعري پرنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله دا هر څه خوي مننه ځینې وخت کې وطن لري والی کې غوړي کنه غوړي ډېر حق څه ګلګلا سور کې چې آلته ویني د ټولنې په هغه چوي شاعر د ټولنې هنداره غونډه ده هغه څه چې په ټولنه کې ویني هنري ډول بیرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته بیانوي کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږیدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني بیا دوی یوازې یو درد چې د پیوستنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانی ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوي ستونزې دی نه ویني خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زموږ شعر به هم د دې نه متاثره وي خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطن بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې په کې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي البته زه فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کومه پیښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي هر هغه چوکاټ هم ورته رابرابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخه شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي نو کیدای شي زما شعرونه چې دي وس تدیره پورې هغه ستونزې دي چې وطن کې به که څه هم کلونه وتلي خو د وطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د وطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته فکر راشي زما خبره ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لري کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د وطنۍ ستونزه به ورسره ملګری وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي د کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي ټول اړخونه یې سنجول کېږي کیدای شي یو علت دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوې طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري چې کیدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي ډېر عاطفي وي نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي اول دغه شی مهم دی ورسته دغه نه ناراضی کیدای شي هغه کسان چې د هواد بهر دی وګوي هغه لمړنۍ ستونزې حل کړی دی لکه د سر د خطر ستونزه ده د لوګي ستونزه ده د بیکاری ستونزه ده د داس ستونزه ده دا کله چې هواری شي نو بیا کیدل شي دوی هغه هنری اړخ ډیر ارتفی شي نظر هغه ته چې هغه دننه نه دی پکې ځکه وګوي اول ستونزه حل کوي بیا ورسته به هنر ته راځي البته کوم خبره بیا هم سمره سوالی وي
نظیر صاحب افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېشتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست ته فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي تر دغو څلوېشتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم درد او ستونزو شاعري ده یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یو ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار او نګار او د جام او د دې خبرې کولې سره البته که څومره څه زما په یاد وي او نو څومره چې ما لوستی دي خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده په جنګ ده په مرګ ده په وژنو ده په ستونزو باندې ده کیدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه جګړه ستونزه دا شیان ډېر پکې راخیستل شوي فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اغېز کړی دي په طبیعتو
په ادبیاتو کې بیا لدې جګړې څخه دروتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي کې یوازې ګیلې او مانی دي
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا څه خاصه شوي وي خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي یوازې هغه ستونزه ویل کېږي خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړی ادبیات په مجموع کې تر هم پیدا کوي او شعر په دې کې چې تر هم را پیدا کوي تر څو وکولی شي خلک د هغه ستونزې نه راوژغوري مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي د یوه مرمۍ ووژنې هغه ټوله خوارې شي کیدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي چې وخت که نه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي دغه ظلم دی خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره کېږي او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د 14 انزور وړاندې کوي چې یو خبريال راپور وړاندې کوي په دې اړه یا سره تو وایس چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغه سی یو زړه بوجنون کې صحنه مو په شعر کې راخسته و دا
داسې و چې هر ورځ به که خار و که کلی و د جګړې قرباني و کله چې ما رادیو ته خبرونه ته غوږ ونیوه که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو کیدای شي دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو څنګه دغه به زه هڅه ولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راووړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شه
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم دلته ځان مرګ شوم امنیتی ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. څلور پنځه امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لرې پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. دا برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 15 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې ږغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کومه. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی، هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی، هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بې رحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري، ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تا نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د ده نه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنې معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې دپاره خلق شي ترڅو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله وانخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول، او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي، او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلي وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي یا ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعري او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنی په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې، یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوي دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای سي چې اوس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. ناغه کسان چې ش لیکل کوي، ش شاعری کوي، ش مقاله لیکل سي، هغه کولای سي چې ځان ته خپل مینوال را جلب کړي او هغه ته مخاطب وي.
دا شایسته ولی د ټولنیز شبکو کې هغه سي کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوان نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو لیکوالانو د پوهې کې څه کوي هلته کله چې په خپله موجود وي نور سره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسالې چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولای سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یو نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالند کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت هم تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنې تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استدا او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه. دا شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. زموږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي، د لوړ ذوق ادبیات دي، په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هم هغه دي. یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتابونه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي، پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یو یې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری اثر په خپل ژبه وژباړي چې دا کار دومره ډیر نه کیږي، علت احساس په نظر څه دی؟
علت په یو حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د خبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزې دی. نو دا کسان هم دا بې اغېزې نه دی. دوی وایي چې که مې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبېخلي څوک، که یې وخلي وبېلولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نو نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره، یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړه شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم به دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي، که څه هم اوس هم ډېر کار شهلا کېږي.
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلې سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوې ده ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپل اورم، اډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دی. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلې دي، او ځینې ژباړې دي او ځینې کتابونه ثبت شوي دي، خبرېږي په کې، اغیزمن دي په کې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په هغه د مطالعې په کلتور باندې نور هم اغېز ولري، چې یعنې
نظیر صاحب یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نه سي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده قسم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي، ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې شوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره، او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په اډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی، کتاب یې نه وي لوستی، ونه شي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې د هغه کس څه وایي. د دې په توګه باندې به ویډیو به ډېر اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو، د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسوونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هيله ده هيله باید ولرو او دویم خبره ده ده که مایوسی موږ په ادبیات کې مرا واخلو که مایوسی موږ په ژوند کې مرا واخلو پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي مثبت نشو خبرولای زه وایم که د هیله لپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل ته هیله ورکړي او پرته د هیله به ستونزمن وي او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي ښه ده چې هیله بښونکي وي که څه هم هیله هیله په هر صورت موجوده ده خو دې ته باید رنګ ورکړل شي وخت به ونیسي په دې معنا نه چې دا تغییر نه کوي
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته خپل تجربه خپل نظریات مور سره شریک کړل
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه